سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویه او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پانتونو د شرایطو پانځو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شوو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماتیک سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیت نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبې په ورځ ناوخته د آزادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تېره بیا د هغه له مېرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همداراز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال که د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړې. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د طالبان حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسېد او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان OIC په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11مه او 12مه د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریځ له نږدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبري وشي چې له کبله نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقت خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وایي چې موږ تعلیم پابندي لګول نه غواړو، خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنا تیار نه دي. او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندگانو هغوی خدا پیشکش هم ورته وکړو چې موږ ستاسو زرانه استادان د هغوی تربیت به وکړو، خو بیا هم زمونږ احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا دی چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری دی دوی یو ورځ به راشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل غبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنونکي وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلي، د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنګټن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نویو واکمنانو په وړاندې د ښه نیت څرګندونه ګڼل کېږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف داره چې د جګړه ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر الشام د لنډمهاله حکومت له واک ته رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلي د دې نوي حکومت له غړیو سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړیو ورځو کې د هیئت تحریر الشام له مشر احمد الشرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر الشام د قماندان په اړه هغه لس میلیون ډالري جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولې سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتونکی دی. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاوه چې دا اقدام به د خزانې وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپا اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ورآخوا،
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ دیموکراتي سیاله کاملا هرس کوله. اغلی هرس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګه د 216 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هرس په خبره چې ډونالد ټرمپ هم دا میاشت یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ټرمپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15مه وشوې، له ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واویا میلیونه رایې ګټلې وې او تر خپل سیالې کاملا هرس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او
معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 16مه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل ور وړ او له پولیسو سره په خوډک کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1500 کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغه د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړ وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترۍ او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولای. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځانته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه یي چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي؟ او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپلو تجربو سره ته وایي.
او وویل خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه دې مطالعه کې او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو موږ خپل درسونه دي، هغه خو بل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لول یې کې اوري؟
اورم یې هم او لول یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وسي ماز وایس دی پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړي چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته اغم اورېدلی سي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې توریږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخي یو څه ووایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه توریږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې څه وي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې وې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقمې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګي او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر آرامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرامې، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه دې حافظه ته نه ځي، هغه څه پیژې نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاد دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته باید خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتما یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتما د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنې د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي، مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینه؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دېته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیما په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې اوسي، دوی کولی شي چې زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی چې زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروف کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې زده. شخصا د تجربې له مخې به دا درته ووایم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري، کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته ووایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، وم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز اغز کولای شي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ؟ او څه رقم غواړي چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ، چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیل ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي و هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم موږ ته میلاو نه شو چې باید موږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې هغې کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو ولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی سي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې له کومو ستونزو سره چې پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي. یعنې که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعې تیروي، وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت یې تیر شوی دی. سم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظ همدا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي. یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي. خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو را ته وایه، څنګه د زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه عکس کولی شوی، ښه یو څه زده کولی شوی؟
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې وو، نو طبعاً په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي. او البته په دغه مرحله کې وو، په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احساس کولی شو، یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به مو شو. که د خونځي په دوران کې وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې د ماغه یو ځل تکرار کړی وو، یو ځل به مو کتلی وو، په ذهن کې ماغه صفات وو. خو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازم ولري او خپل هدف ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته وایي، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، نا وخت چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي، او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې هغه ځای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي، کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره په کې بل دغه ده چې کدوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې ټلیفون دی کمپیوټر دی رادیو ده نور شان دا به یو طرف ته کیږي ای بی سی اف کی باندې کی دغه د مطالعه لپاره زموږ نظر باندې مهم نور شرایط مشترک او مشخص هم دغه دي.
بله د سره ته ویلای چې مثلا څه ډول مزامین ډیر مهم دي، ځینې کسان خپل وخت هم ځای کوي، مثلا سهار هم وخت راپورته کیږي بیګایي لوست کوي مطالعه کوي، مګر د سیت نه چې هغه د ګټور وي څه رقم مزامین مهم دي چې سړی ولولي.
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې مکه سړی د ژورنالیزم له البته په هنځي کې وي د باید ندې اړوند کتابونه ولولي، وسره خوا کې د نور د سه خلاصه یا مطالعه هم باید ولري. که یو نفر وي هغه د طب پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېر ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي او بل مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میرویس ځاځی بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
اصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته بیا نشي زده کولی، تاسو مال نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو، بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 60 کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوي اخلي، دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوس هم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا پیسې په حساب جوړولی دي کنه چې لومړی به څه کار کومه. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي هغه د تاسو شخصي ژوند ته راځي؟ مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي؟ څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم، له خپلو تجربو راتوي دا څنګه تاسو تنظیموئ؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایطو پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعې ته او زده کړو ته او یو دیو دیو هنر دیو څه زده کول ته ورکوم. هغه وروسته په ټول د ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړی تو ماته هغه سلری چې هغه زما ژوند دی وسایني ارسته بیاي او دی وسایني سبب ګرځي دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم هغه څه زما لومړی تو دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربه نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده نور زما ذهن اغز نه کوي نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بهانه کوي چې زه اخذ نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همداوسم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږي ما هلته هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دوغ سیستمونو کې پالچ او یا لمین زولار سی نو نور سیستمونو خود به خود کار پیژدی او د انسان د مرگ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زوڼې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې بخونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکه یا فلاجل لري. په پروستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نس ناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ون کې د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دې ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو داد چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی. یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غوسخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناستی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولې وو، ډیر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودې. مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپل یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي، دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشتي وه، په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري، چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي، سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، هغه سره نشلوت سوي دي د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایشتون لري د دې وظیفه هم داده چې د هډوکو د شویدلو د هډوکو شویدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانون لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیره د یو هډوکي سره نشلو سوی د 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیته ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکو پراتونکو درس